اتبه جسوی د خبرونه مو یو ساته ده. السلام علیکم. یک شنبه ده د چنګاښ یا سرطان ووښته مده جولای 13 په راپورونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د اختطاف موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بل لانجه بدل شوې ده.
ټیکسی گاڑی کې راتله نو یو قسم یادېږي دوه کسان هم یادېږي چې هغې په زور په دغه گاڑی کې ورسره کېناستلو.
په کندهار کې د رویټرز اژانس د وژل شوي خبریال مړی کابل ته انتقال شو.
نور د پېژندلو وړ نه و. د خبریال هغه صدري چې هغه باندې مو دا شخص وپېژندی.
د دولت او طالبانو مذاکراتي ډلې نن هم په دوحه کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي چې دا خبري اساسي بلل شوي. هم خبرو حقیقت صدی او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه خدای او ساته خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په خبرونو پیلو. په دوه حکې د افغان دولت او طالبانو د اسفالو ترمنځ نن هم مذاکرې دوام کوي. ولسمشر غنی وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات پاتې دي. د ایران یوه چارواکي په وینا کې د مذاکرو د ځنډولو غوښتنه وکړه. د افغان دولت او طالبانو لوړپوړي استازي نن هم په دویمه ورځ په دوحه کې د سولې پر اساسي موضوعاتو خبرې کوي. تر پرانیستونکي غونډې وروسته د دواړو لوریو 14 کسیزه کمیټه په دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټاپه ولاړ حالات مات کړي. تفصیل وروسته. د افغانستان ولسمشر وایي بګرام هوایي اډه کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امکانات او تجهیزات پاتې دي. محمد اشرف غنی پرون د کابینې غونډې ته وویل یوازې د دې اډې سلبستریز روغتون دومره وسایل لري چې په سیمه کې ممکن بې ساری وي. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت یې اوس د دې اډې د راتلونکو اقتصادي او ټولنیزو ګټو لپاره طرحې جوړوي.
دا میدان 3 میلیارد ډالر ارزښت لري. 3 میلیارد ډالر پانګونه پرې شوې ده. د زیرمو او نورو اړخونو له مخې ممکن د میدان دننه لسګونه میلیارد ډالر پانګونه شوې وي. اوس دا میدان په مطلق ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بګرام د کابل په شمال کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه وه. خو دغه ځواکونه له نږدې شل کلن حضور وروسته زباندې دوی اونۍ مخکې په بشپړ ډول ورڅخه ووتل. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي کمانډو ځواکونه به د وسلولو مخالفانو د تحرکاتو د شنډولو لپاره له هر ډول غوروي کار واخلي. بسم الله محمدی پرون د ځنګړو عملیاتو د قول اردو د افسرانو فراغت غونډې ته وویل ځواکونه د مخالفانو ځپلو ته پیاوړی اراده لري.
هر کسی رمیدونه کې د جنگ
ټول په دې پوهی کې چې جګړه کې سیمه لاس پلاس کیږي. خدا ټاکون کې نوي د افغانستان خلک پر تاسو باور لري. موږ په حق یو. له هیواد دفاع زموږ واجب ده او تروريستي شیبه د افغانستان د دښمنانو پر ضد جګړه کوو.
پرون د ځنګړو عملیاتو 115 دشتنه پرسونل لزدا کړو وروسته فارغ شول چې شل تنای میرمنې وي. دوی داسې مهال د جګړو لیکو تستنیږي چې طالبانو لسکونه ولسوالی لاندې کړي او لا هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په چین کې د افغانستان سفیر وایي هڅه کوي چې ژر له دغه هیواده 1 میلیون ډوز کورونا ضد واکسین کابل ته ولیږدوي. جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل دوی د چین د بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي د واکسین د لیږد پر لارو چارو کار کوي.
پر نورو جزئیاتو باندې باید افغانستان سفارت د چین وزارت خارجه سره کار وکړي چې د دې پر وخت او په دې موده کې چې کله استول کیږي کوم واکسین باستو پر راتلونکو نه کې کار وکړي. ان شاء الله نور معلومات به تاسو شریک کړم.
د هغه واکسین د چې وړ مبرز دی د چین ولسمشر شی جنګ پینګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې د مرستې ژمنه وکړه. چین په جوزا میاشت کې هم افغانستان ته اوله کډوزه واکسین ورکړی وو. د افغانستان په شمال کې د پوز چارواکو ادعا کړې چې د جوزجان لپاره د طالبانو مرستیال والی وژلی. د 209 شاهین قل اردو ویان هانی فریزایی رسنوی ته ویلي چې پر مولوی منصور پرون تر غرمې وروسته د بلخ په خلم ولسوالۍ کې هدفمند هوایي برید وسو. ریزایی ادعا کوي چې په دې برید کې د طالبانو له دې چارواکي سره یو ځای د بلخ لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان او د دې ډلې لاس نور وسلوال هم وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د اټومي مذاکراتو مخکښ مرکچی وایي په وینا کې د مذاکرو بل پړاو باید تر هغه وځنډول سي چې د ایران نوی منتخب ولسمشر ابراهیم رئیسی د اگست په لومړیو کې لوړه نیوي کړي. عباس عراقچی پرون په ټویټر کې ولیکل، موږ د انتقال په مرحله کې یو، ځکه زموږ په پلازمینه کې د قدرت دیموکراتیک انتقال روان دی، نو د ویانا خبري باید تر نوې ادارې پورې وځنډول سي. د ایران د اټومي تړون په اړه خبري د دې لپاره دي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون بیا برحاله کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال کې له دغه تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، خو د مذاکرو تر شپږو پړاوونو وروسته هم دغه مذاکرې له خنډونو سره مخامخې دي. سپینی مانی اعلان کړی چې ولسمشر جو بایدن د رواني جولای میاشتې پر شپږویشتمه د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمی سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینی مانی ویاندې جین ساکی ویلي دا لیدل کاتبه د امریکا او عراق ستراتیژیک همکاري په ډاګه کړي. دی ویلي بایدن تمه لري چې د ملاقات کې له عراق سره د امنیتي اړیکو پر پیاوړتیا له هغې ډلې د دې ډاډ په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش هلته ماتې خوړلې ده. داسې اټکل کیږي چې د عراق صدر اعظم غواړي له خپل هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش مشخص کړي. عراق کې دا مهال 3500 نړیوال ځواکونه میشت دي چې په دوی کې 2500 امریکایان دي. او د توکیو د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون کوونکو یو لوبغاړی د کورونا معاینه مثبت اعلان شوی ده. د دغه اولمپیکي لوبو عامل مدیر توشیرو موتو پرون شنبه خبرلانه ته وویل
د لومړي ځل لپاره راپور ورکړل شوی چې د اولمپیک په ورزشکارانو کې یو کس په کورونا اخته شوی دی. دغه کس د پی سي آر معاینه پرون مثبت اعلان شو. هغه اوس په یو هوټل کې قرنټین دی.
د اولمپیک د 2020 میلادي کال سیالۍ په یو کال ځنډ سره د جولای له 23 د اگست تر 8 نیټې پورې د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره کیږي. خبرونه مل آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان دولت په اسلام آباد کې د خپل سفیر د لور د اختطاف په اړه سخت اعتراض کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او خپل شدید اعتراض یې ورته اورولی دی. اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ وتښتول سوه او تر شکنجې وروسته بیرته خوشې کړی سوه. دا چې پیښه څنګه سوې او عکس العملونه څه دي په یو راپور کې اوري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختونی او شکنجه په اړه پاکستان ته شدید اعتراضونه اورولي دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې پرونی په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم احضار کړی دی. افغان دولت ویلي اسلام آباد کې د دوی د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ د څو ساعتونو لپاره اختطاف او لشکنجه او ربړونې وروسته خوشې شوه. په خبر پانه کې راغلی د پاکستان له حکومت په زغر د غختل شوی چې د دې پیښې د عملانو د پیژندنې او سزا لپاره بیړني اقدامات وکړي. د افغانستان دولت له پاکستان غوښتي چې د ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنۍ او د امنیت او خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو تړونونو له مخې عمل وکړي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال طاهر خان وایي تر اوسه د پیښې په اړه رسنیو ته ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی.
دومره معلومات مونږ تر لاسه کړی دلته د حکومتي سرچینو لخوا چې دا سفیر صاحب لور شوه دا تلوا د ورور د پاره سډاله س گیفت روډ او ځنې داسې مو چې یو دلته په اسلام آباد کې یو بیکری و التنه ورغلی و بیا چې کله په ټیکسي ګاډي کې راتله نو یو قسم یادېږي دوه کسان هم یادېږي چې هغه په زور په دغه ګاډي کې وسره کېناستلو دا سره بیا التا دا وهل ټکولم شه بیا التا ورزولې و اف 7 علاقه دا په اسلام آباد کې چلته د سفیر صاحب کور هم ویل کېږي چې دی.
د پاکستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنه کوي. د پاکستان بهرنی چارو وزارت پرون ته یو خبر پانه کې ویلي د اسلام آباد پولیس د دې ناراحته کوونکې خبر له اوریدو وروسته لاس په کار شوی او د پیښې څېړنه کوي. د پیښې په افغانستان او پاکستان کې پراخ خبرګونونه پارولي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د مصالحي عالی شورا مشر عبدالله عبدالله پر پیښې خواشینی ښودلې ده. د خاغلی عبدالله لخوا یو اعلان کې ویل شوی د وخت کې داسې پیښه عامه ذهنونه ګډوډوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال پر خپل ټویټر پاڼه دا کار د طالبانو بللې دی. دا پیښه داسې وخت کې شوې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې او په لوړه کچه چارواکي یو پر بل د ملامتۍ تورونه پوري کوي.
تازه د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وویل چې د کندهار په سپین بولدک کې د پاکستان پوز افغان ځواکونو ته خبرداري ورکړی چې پر طالبانو عملیات و نه کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت دا ادارات کړه، خو ښاغلی صالح وویل ثبوتونه یې اړوندو ادارو ته سپارلې دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي.
د رویټرز خبريال اواکاس دانش صدیقی جسد د چنبې پرز د افغان هوایي ځواک لخوا کابل ته انتقال سو. دغه خبريال د جمعې پرز د کندهار په سپین بولدک کې له جګړې د راپور ورکولو پر مهال ووژل سو. د کندهار خبريالان اندیشمن دي.
روغتیایي کارکوونکي د رویټرز د خبريال دانش صدیقی جسد انتقالوي. په سپین بولدک کې تر وژل کېدو یوه ورځ وروسته دا جسد د کندهار میرویس روغتون ته انتقال او له هغه ځای د افغان هوایي ځواکونو لخوا کابل ته ولېږدول سو تر څو هند ته انتقال سي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد وای د صدیق جسد د ژورو ټپونو له امله په ډېرې سختۍ سره د عدلي طب په مرسته وپیژندل سو.
د طبي عدلي مسؤلین د شواهد او د خپل جسد ټوکی چې ورسره پاتو دغه هغه په اساس پیژن ګلوی وسول نور د پیژندلو وړ نه وو. نو دغه په شواهد او څه سندونه چې خالی وو او دغه د خبريال لغه صدري چې هغه باندې مو دا شخص و پیژندي. نو چون د سر سلی په واسطه مراوړ سوی وو نو دغه شخص دی نو انتقال لپاره به مسول کسان راځي.
څلويش کلن دانش صدیقی چې د هین اوسیدونکو وو د رویټرز نړیوال خبری اژانس سره د فوټو جرنالیست په توګه کار کاوه. هغه څو ورځې مخکې افغانستان ته راغلی وو چې د پاکستان پولی ته نږدې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ووژل سو. د کندهار خبریالان د جګړې لشکې لخوا غوښتنه کوي چې د ملکي کسانو په خاص ډول خبریالانو ژوند ته خطر پیښ نه کړي.
شکیل غاړي باید د جګړې پر مهال د خبريالانو ژوند ته پام وکړي، ځکه خبريالان هغه کسان دي چې یوازې غواړي د پیښو څخه خلک خبر کړي، نه غواړي د چا طرف نیسي او نه هم غواړي چې په دې حالت کې بل کوم څه ترسره کړي.
په جنگ کې شکیل غاړي د خبريالانو د خوندیتوب خبرې کوي، په بار بار سلامي خبروي چې خبريالان په امن کې دي. دانش مرګ هغه چې یو مسلمان خبريال وو وجل کېدل او بیا په دغه طریقه سره لکه چې ومولي دی د پیژندلو نه دی، دا د خبر اعلان پر رهاب باندې ډیر منفي تاثیر کوي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2013 کال څخه تر اوسه په افغانستان کې دروځ خبر اعلان وجل سوي. په دې توګه افغانستان په نړۍ کې د خبر اعلانو لپاره د خطرناک ترین هیوادونو څخه شمیرل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم د سولې د هڅو په اړه د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي استازي نن د دویم ورځې په مخه هم په دوحه کې د سولې پر اساساتو خبرې کوي. تر پرانستون کې غونډې وروسته د دوړو لوريو 14 کسیزه کمیټه پر دې تمرکز کوي چې د بین الافغاني خبرو په ټپه ولړ حالت مات کړي. د دې پړاو خبرو بریالیتوب تهیلي ځکه زیاتې دي چې د ګډونوالو په خبره مثبته فضا کې تر سره کیږي او دوړخیز چلندونه هم له تیرو غونډو سره توپیر لري. تفصیل په یو راپور کې
د مصالحې عالی شورا وایي د بین الافغاني خبرو لاس میاشتې په فرعي مسایلو ځای شوی او په خبره یې اوس بنسټیزو بحثونو ته اړتیا ده. د دې شورا ویان فریدون خوځون له دوهې ازادي راډیو ته وویل چې د دولت او طالبانو جرګه شوی لوړ پوړي استازي دا ځل هڅه کوي چې پریکړه ته ورسیږي. ښاغلی خوځون ویل د استازو 14 کسیزه کمیټه څو بنسټیزې مسالې څېړي او هڅه کوي چې هوکړه پرې وکړي.
منزګړي نه نیولې تر اوربان پورې د سیاسي مشارکته او نور موضوعات پورې دا غوښتي چې په دې اساسي بحثونو کې شامل دي. موږ باید ښکاره واضح توګه باندې په دغو موضوعاتو بحث وکړو. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره تیپلاوي او خصوصا روس چې مشران راغلي دوی دا صلاحیت لري په کابل کې د ټول سیاسي اقشار او د دولت رهبرۍ حمایت لزان سره لري. هلته په دې اړه بحثونه او مشورې شوې دي. نو طبیعي ده چې په دغو موضوعاتو باندې به بحث کیږي او دا صلاحیت هم شته چې په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دوها کې دا ځل د دولت د پلاوی مشرۍ د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله کوي او د طالبانو لخوا د دوی د دوه د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د پلاوی په سر کې دی. دواړو مشرانو پرون په پرانستون کې غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې باید ګړندۍ او سیاسي جوړجاړي ته هڅې تیز شي. د مصالحې عالی شورا ویاند ښاغلی خوځون وایي دا ځل دواړه لوري هیلمن ښکاري او په خبره یې د لیدو کتو فضا هم تیرو وختونو ته په کتو مثبته ده. د طالبانو ویان محمد نعیم هم ازادي راډیو ته لیکلي فضا خده او په خبره یې دا ناسته له نورو سره دا توپیر لري چې په لوړه کچه مشران سره ناست دي. د افغان دولت او طالبانو د څورلس کسیز کمیټې بحثونه د بندو دروازو تر شا روان دي. د دوی مطبوعاتي مسولین وایي په پای کې به هر ډول پرمختګ له ولس سره شریک شي. د سیاسي جوړجاړي په هدف تازه هڅې داسې مهال پیل شوې چې د افغانستان جګړهییز شرایط ډیر بدل شوی. طالبانو همدا پرون اعلان وکړ چې تیرو دو میاشتو کې ټول ټال 1490 ولسوالۍ نیولې دي. دولت تر اوسه د دغه شمیر ولسوالیو سقوط تایید یا رد کړی نه دی، خو د دفاع وزیر تیرو ورځو ویل د سیمو لاس په لاس کېدل عادي چاره ده او دوی کلک هوډ لري چې د طالبانو تحرکات شنډ کړي.
جنگ دولت
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کندهار والی وای د دې ولایت د اوسنی بد وضعیت عاملان سیمیز قومي مشران دي. د والی په خبره د نظام پر ځای دغه اشخاصو ته وفادار کسانو لخوا کندهار له نظامی نه بلکې له سیاسي سقوط سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په یو راپور کې
د کندهار والی وای د دې ولایت د وسنی بد وضعیت عاملین هغه څوک دي چې د نظام پر ځای اشخاصو ته وفادار وو. د والی په وینا کندهار نظامی نه بلکې سیاسي سقوط کړي او په دې کې د هغو سیمایزو قومي مشرانو لاس دي چې تیر شل کلونه د دې ولایت ولس يرغمل کړي وو او د هغوی حقوق یې لاندې کړي وو. روح الله خانزاده دغه څرګندونی د شنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وکړي چې پکښې د کورنوي چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان هم ګډون کړي وو.
کندهار سیاسي سقوط کړی دی، کندهار مر د نظامیانو سقوط نظامی سقوط نه دی کړی، کندهار سیاسي سقوط کړی دی. په یو یو ټلیفون باندې سربستا سربستا ولسوالی لکړي دي. که نظامی سقوط کی په ولسوالی کې خو به یو شهید یو زخمی کیږي بیا به لکړي. په زرو زرو عسكر کلی دي پر خپل کورو کې نستلې دي. پنسلو ورځې ماته داسې ځایونه را معلوم دي چې څلور ورځې کیږي چې پوستې لسوي دي درنه طالب ولا کاغذ ځای تور غلي دي. طالب ورغلی نه دی، بیخي درنه پر یو ماغه پوستې ته طالب ورغلی نه دی، خو دې څلور ورځې مخکې لکړي دي. 50 پوستې په یو ټلیفون لسوي دي. دا ټول هم دغه مشران چې په کابل کې ناست دي د آر یو مشخص زنګونه ورته راوال سوي دي.
په دغه خبري کانفرنس کې د کورنوي چارو وزارت معین ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان ویل وسنۍ جنگ چې په افغانستان او کندهار کې پیل شوی د اسلام نه بلکې د اسلام آباد جنگ دی. نو موري د کندهار وسنۍ وضعیت ته په اشاره وویل چې د کندهار ساتنه له کابل څخه هم ډیر ارزښت لري. د نوموړي په وینا په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه ولایت کې 145 وسلوالو ته مرګ ژوبلا وشته.
لومړی خبره مې دا ده چې دا وسنۍ جنگ په ټول افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې د ورزېبوي پاساج زیلرم او زمام نتی ټیم لري. دا د اسلام جګړه نه ده، دا د اسلام آباد جګړه ده. مهمه خبره دوه خبره تر څو پورې چې یو امنیتی سرتیری ژوندۍ وي هغه د کندهار وي. کندهار موږ ته د افغانستان د زړه ټوټه او د افغانستان مهمه ټوټه او د افغانستان دوهم پلازمینه افغانستان او کندهار یعنی افغانستان.
په کندهار کې د تیرو دوو اونیو راهیسې سختې جګړې روانې دي. د دغه ولایت شاوخوا یولس ولسوالۍ او درې حوزې په پرله پسې توګه سقوط شوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د کورنوي چارو د وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلی
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپلې پرونی غنه کې په افغانستان کې د جګړو د شدت پر سیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په برخه کې راغلی وسلوالو طالبانو په ورستیو دوو میاشتو کې د شمال د نورو برخو ترڅنګ د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په شاوخوا کې هم تحرکات پیل کړي. د لیکوال په حواله د ډلې د هغه دولتي ځواکونو په شاوخوا کې چې شاتګ یې نه دی کړی او تسلیم شوی نه دی یو ډول دفاعي کمربند ایجاد کړی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه وسلوالو طالبانو په ورستیو ورځو کې خپلې حملې یو سره کمې کړي او دا ګرانه ده چې وویل شي دغه افراطي ډلې دا کار ولې کړي. کله یې خو په شمال کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کیږي ورسره په قطر کې د سولې پیل شوی خبرې هم ټکنۍ مخته سي. برتنوي اونیزي سپیکټیټر پرون د افغانستان په باب په یو مقاله کې ویلي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پرون شنبه داسې وخت پیل شو چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړې دودي او جګړه هم سخته شوه. د دولت د هیئت مشري د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او د هیئت په ترکیب کې د سولې د عالی شورا پخوانی مشر کریم خلیلی، د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د دولت د مذاکراتي هیئت غړی باتور دوستم هم شامل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د طالبانو د نظام تر پرزیدو شل کاله وروسته د پاکستان ادارې په هڅونه طالبانو بیا د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت ته جدي خطر پیښ کړی. د مقالې لیکوال یادونه کوي چې غرب په عمومي ډول خو د امریکا متحده ایالاتونه په ځانګړي ډول په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د بیا ظهور قسمن مسول دي. د سپیکټیټر اونیزي په مطلب کې راغلی چې پاکستان هم د طالبانو بیا راتلو ته چمتووالی لري ځکه د پاکستان د داخلي استخباراتو پوځي څنګه د دې ډلې په روزنه کې لاس لري او غواړي طالبان بیرته په افغانستان کې پر واک ولکه ټینګ کړي. د لیکوال د تحلیل لمخې اسلام آباد فکر کوي چې دا به د رقیب هندوستان په وړاندې و بریا وي، هغه هیواد چې په افغانستان کې زیات محبوبیت لري او په تیرو شلو کلونو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پرمختیایي چارو باندې پانګونه کړې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې کورونا وایرس لا هم د افغانستان لپاره یو جدي اندېښنه ده. د دې وزارت چارواکي وایي که د لوی اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونی نیسي د تیرو دوو میاشتو له برخلیک سره به مخامخ سي. نور پراپور کې
د لوی اختر پر رسیدو د غشان په بیلابیلو مراسمو غونډه کې د خلکو ګډون یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که د اختر په ورځو کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته په جدي ډول پام ونه کړي پایلې به یې خطرناکه وي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خلک لا هم د دې وایرس پر وړاندې عادي چلند کوي.
اوس هم د کورونا د مثبت پیښو زیاتوالی په هیواد کې لیدل کیږي، یعنی موږ د درېمې څپې په هغه اوج حالت کې یو. متاسفانه زموږ هیوادوال لکه څنګه چې لازمه ده د عامې روغتیا وزارت سره همکاري نه کوي. همکاري په دې معنا چې روغتیایي لارښوونو ته توجه نه لري، هغه په خپل ژوند کې نه عملي کوي.
ښاغلی علیزي له افغان علماو غوښتنه وکړه چې د اختر ورځې په خطبه کې کورونا وایرس نه د خوندیتوب په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي د غشان د تور فنګس د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې هم له خلکو د جدي همکارۍ غوښتنه کوي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په دغه هیواد کې 15 کسان په تور فنګس اخته شوي او دا ناروغي هم د پراخېدو په حال کې ده. په ورته وخت کې یو شمېر ټولنیز پوهان بیا په بیلابیلو مراسمو او غونډه کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه اندېښنه ښیي. له دې ډلې عارف هلالي وایي که څه هم خلکو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شوی خو د عامې روغتیا وزارت او اړوند بنسټونه باید په یاده برخه کې زیات کار وکړي.
عامې روغتیا وزارت لخوا کوم کېدات چې وړاندې شوي وو هغه د خلکو لخوا په صحیح توګه نه مراعات کېږي، لکه تالارو جنازې پاکې خواني په دوی کې هغه پخواني دي همونه دي هغه ودونه که د تالار څه لرې دي خو له بعد مرګ کورو چې په هغه ازدحام په شور ماشور لمانډل کېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کورونا وایرس یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د 9 کسانو ژوند اخیستی او 358 نور پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې له دې وایرسو د مړه شویو شمېر 6,144 او د مثبتو پیښو شمېر څه کم 1,40,000 ته پورته شو.
په داسې حال کې چې د افغانستان روغتیا وزارت د لوی اختر پر مهال د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري، په اورزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی د دې سبب شوی چې ګڼ کسان په دې وایرس اخته سي او د مړینو شمېر هم زیات سي. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوري چې خلک وایي د کورونا وایرس په اړه پوره معلومات نه لري.
په جګړه ځپلې اورزګان کې پر جګړو او وچکالیو سربیره د دغه ولایت خلک اوس کورونا هم زیات ځپلې دي. روغتیا پالان وایي په یاد ولایت کې د کورونا وایرس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده او په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د پخوا په پرتلا څو چنده زیات شوی دی. روغتیا پالان وایي لامل یې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې هغه روغتیایي سپارښتنه هیڅ نه مراتوي او کورونا وایرس خو بیخي مني نه. که څه هم روغتیا پالان وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا وایرس دریمه څپه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، خو په ترینکوټ ښار او دغه ولایت په ولسوالیو کې په عادي توګه خلک ژوند کوي، د خوشیو محفلونه جوړوي، فاصله نه مراتوي او نه هم ماسک اچوي. ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د لرو پرتو سیمو د خلکو او د ترینکوټ ښار د یو شمیر اوسیدونکو سره خبرې وکړې. زیات شمیر کسانو ازادي راډیو ته ویل چې صرف د کورونا وایرس نوم د راډیوګانو څخه اورېدلې دي او نورې پاړه معلومات نه لري. دوی مني چې په سیمه کې په هر یو کور کې داسې کسان شته چې د ستوني درد، د ساه بندي، تبه او ټوخی لري، کوم چې ډاکټران وایي همدا د کورونا وایرس کلینیکي نښې دي، خو خلک وایي دا زکام دی. له ډلې دوو تنو کریم الله او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما چې منم اورېدلې دي خو موږ درته اوسېدل نه د مشمچ کنه مشتمان یو را مونږ کده یار نه دی مړ دی
کورونا نشته کورونا یاونه کې پیژنو ما څون د سن او د تکای و وخې ما سورته ګره بدغه بل بدغه چې د ښه خو یو بسلمه وخې دی یا نشته نه بیریږي غنه هغه پیژنې لانه کورونا چېشته یا نه دی مرسته دا ټو خدا زکام کیږي والا کده دغه سم مرسته وینې سم ولې دا نور نه دی
یا خدای دې نه را پیژنې не пезенам курна на песен дерта ещё кор алхамдулилла яцнаста дерта промусманан тасер нык чаурора дуками со гурора просаря дарди чарца голяни ухур наскежу алта чапахане товар со я голики под ракля шата шакане урора чмасти ушанди ураки сине алта лаба бевай сесарай на сиуртлай
мирза вали о кримула патрин кот шарки де шло хага касану сахадичи муж мараки ур сара вкри خودی د کورونا په اړه یا هم معلومات نه لرل او یا هم نه لنه. دوی په دې باور و چې کورونا یوازې د کاپیرانو لپاره ده. د اورزګان ولایت د امیر روغتیا د ریاست د معلوماتو پر اساس چې د کورونا د دریمې څپې له پیل څخه تر دا مهاله په دغه ولایت کې د 1400 کسانو د کورونا وایرس پایلې مثبتې سوي دي چې له جملې 15 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي چې دوی ته په دغه ولایت کې هر ورځ تر شپې تو پورې کسان راځي چې د کورونا وایرس نښې لري. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخي ازادي راډیو ته وویل:
کورونا هم ډیره زیاته ده سره، دلته عامه پوهاوی هم ضعیفه دی سره، چې ورته اته لاړ سره د کورونا سمپل ورکړه ورته وایا ز کرونا نه مسره بس د دې وزارت سیاتمی هغه لاښوونه ته هیڅ پام نه کوي سره، در حال چې د دې مسخري بولی سره.
د اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې خلکو ته د کرونا وایرس په اړه د راډیوګانو، ورکشاپونو، غونډو او مسجدونو له لارې معلومات ورکړي دي. د یادې ادارې مشر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته دا تایید کړی چې په اورزګان ولایت کې خلک د کورونا وایرس څخه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو لارښوونې نه مراتوي. نوموړی وایي دوی په دغه ولایت کې په ورځني ډول تر شپېتو پورې د کورونا وایرس سمپلونه اخلي چې تر څلوېښتو پورې مثبت وي. وطنوال وایي که خلک ورسره همکاري ونه کړي او روغتیایي سپارښتنې عملي نه کړي، نو زیات شمیر کسان به د کورونا وایرس له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
زړګی مې غواړي غې ګورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي، ورا غاڑی وا نوزے جانا نالات بل دول دی ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے ڈولو سنگار د جن کو مخ بندنو وڑے چت خف نشے پیزوانا لات بل دول دی را غاڑی نوزے جانا نالات بل دول دی ورا غاڑی وا نوزے جانا نالات بل دول دی